باسن دسرو سرو نوی دوسی اوسی پشکرے باس دوسی اوسی پشکرے باس ناوی مشاڑا بزور ناوی ما مشاڑا بزور ناوی ما مشاڑا بزور رمزور در تناز چی در در نگڑ پی غور چی در در نگڑ پی غور خوشی سنا ما مخد پر خوش سن سے پر قرار دا پلو پلو ددا بی سدا پلو پلو ددا بی بابو لال پوا دو کی بابو لال لال پوا دو کی بابو لال لال پوا دو کی بابول پسور نا کی دار واج رواج د پشتنو دی دار واج رواج د پشتنو دی
قیس په دې عمر کې داسې غزل د قیس هاشمی د شیرونو ټولګه ده چې په دې وروستیو کې خپره شوه. قیس هاشمی یو ویشت کلن دی خو شعر یې په ادبي حلقو کې امیدونه پیدا کړي دي. په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایی له دغه هلمندي شاعر سره مرکه کړې ده.
قیس په دې عمر کې داسې غزل څه ډول شعري ټولګه ده جناب قیس؟
دای صاحب داسې وینداره ده چې هر څوک مخته ونیسي او خپل ځان به پکې وویني انشاءالله تعالی. نو معلومداره چې عشقم پکې ده، ماسم پکې ده، تنظم پکې ده، ویرم پکې ده، جاړم پکې ده.
د دې عشق ربه لومړی غزل وار راته وپوي.
ښه انشاءالله. ولې به نه درته وایم، زه به کتاب راواخلم نو بیا به درته وایم ترینه غزل. خو نو تاته معلومیږي دای صاحب یو بیت به عشقي او بل به ماسي بل به بیا جړون کوي بل به مور ته لیکل شوی کنه.
بس ته په باغ کې لای چار ډول غزل انتخابوي زه پوهېږم چې بیلابیل بیتونه بلري.
ښه ښه. نیمه شپه ودا و زو مسپوږمۍ و لاس راک زړه نازړه مسپوږمۍ و ما ویل ته وی بیګ از مونږ کره راغلی دی ویل نه هغه زه نه و مسپوږمۍ و دا چې نه و په هغه شپه سپوږمۍ نه و او دا چې راغله زه ویده وم سپوږمۍ و په ګردونو کې د خار شورانه ورکه چې په کلي کې وم خو مسپوږمۍ و د غزل کلي روخان و چې روان به د حمزه بابا په پلو مسپوږمۍ و سهرګا و قیس د برخې په شان پروت وم د درد اوخ کوم او بو مسپوږمۍ و
ډېر پزر پر څومره وخت کېږي چې دا غزلونه دې راټول کړي دي او تقریبا په دې ټولګه کې به څومره غزلونه وي؟
سل غزلونه په کې دي په دې کې او 200 نور غزلونه هم شته چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي. هغه به له خیر سره پاینده کې چاپ کو. دا هغه 200 چې ورسره ځای کې او دغه 300 کېږي ټوله دا د وو اتو میاشتو شاعري ده د نهه میاشتو دغه سي
د پښتو سوچوال ته ډیر کسان مخ کړی ده. په شعر کې سړی کولای شي سوچال پاز وکاروي ځکه دا خودوش په اختیار نه ده، یو بیت راځي یو غزل درازي راته.
ډیره مهمه ده چې شعر باید ډیر ساده شي وس وخت کې کډ کلیوالي که ساده ده که کلیوالي سیلاګانې د پکې راواغېستلې بیرته هغه مړه لغاتونه راژوندي کېږي چې د موږ نه مړه شوي دي. ژورنالیستانو ورونو ډیره پایده ورورسوله ژبې ته خو په زمن کې بیرته تاوان هم ورسوله. داسې لغاتونه کاري خپله چې زخت نه پی پیګم نو نو کوشش می ډیر کړای چې ساده کړای مې دا شعر کلیوالي کړای مې دا اکثر مې خپل په خوانی کلیوالي استلاګان په کرا خستی
د کوم کلی یعنی تاسو سلمند کې اوسېږئ؟
بس نو خو نو همدغه مې کلی دی کنه. بیا شاعر په یو کلی پورې ځان نشي تړلی، زه به د بلخ کې بم دی یو کلی یم، په بامیانو کې بم دی یو کلی یم، په ننګرهار کې بم دی یو کلی یم، په هلمند کې بم دی یو کلی یم.
د غزل ښکلا دي، دا پنځونه ډېره ښکلې ده. دا په تحصیل او په زده کړې پورې اړه لري فکر کوي؟
یار خو ځان ته چې ګورم نه لري صاحب، ولې چې ما دومره زده کړې نه دي کړې. خبره د الهام ده وروره، خیر که ځینې کسان اوس دا خبره مانی هم نه او داسې لیونتوب ورته ښکارېږي، خو موږ بیا وایو چې موږ بس غزل ته لیوني شوي. هغې والات چرش صاحب خبرې چې وکړو بیا خپله هم وروسته نه پې پوهېږو چې تېنه ووځو چې دا مو څه ویلي.
دا خپل شهرت را ته وکړې، ځان را وپېژنې، د کوم ځای څومره عمر لرې او څومره زده کړې دې کړې؟ دا
ښه مننه. خیر ویسې، زه نوم قیس دی او قلمي نوم هاشمي دی چې د پلار نوم محمد هاشم دی. خیبر لالا د کتاب په شا باندې لیکلي دی، وایي قیس له کومې راغی، هغه د چا خبره انسان بې وزره مرغه دی. کلونه وړاندې د کندهار د معروف ولسوالۍ یوه لویه کورنۍ د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې اوسېده. په دې کورنۍ کې شامرد خان وزېږېد، ځوان شو، د فکر او ارادې څښتن شو، د امیر شېر علي خان ځان یې پام ته راواړو. له کندهار څخه ننګرهار ته د حکیمالله په صفت بود. ننګرهار نو بیا کله څوک په اسانه پرېږدي، هلته پسې میش شو. کرونه وروسته د دې ټبر د محمد اکبر خان پر غولي محمد اکرم خان خالپوسې وکړې. له دې وروسته محمد اکبر خان او زوی محمد اکرم خان په 1318 لمریز کال کې خپله غوټه وتړله او د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ چا انجیر سیمې ته راغلل. له همدې سیند راواوښتل، د لښکرګاه خار د لګان سیمې ته ځان راورسو. دغه سیمه ده چې قیس د نن څخه 21 کاله وړاندې د محمد اکرم خان د زوی محمد هاشم خان په کور کې د لومړي ځل لپاره سترګې ورپولې، او له کوکو یې کورنۍ په خوشحالیو بار شوه. خو چې لوی شو، کوکې منظمې شوې، موسیقي پیدا کړه، او په زړونو کېناستې چې اوس د کوکې د پاڼو په مخ ستاسو په ګوتو کې دي. په افغاني مینه اقبال خیبر،
شاعرانو ته چې غواړي غزل ولیکي، غواړي شعر ولیکي، څه پیغام لري من هیڅ دی شاعر؟
د مینې او د الفت نه خپل د ولس سره باید چې ډېره مینه ولري، خوږ اوسي دی ډېر، او دی باید چې په ټولنه کې معلومې هغه خبرې چې دی ولس ته کوي عقلن هغه په ځان کې عملي کړي. مطالعه هم ښه شاعر دی صاحب، مطالعه بیا چې وکړي شاعر، ځکه چې یو رقم ډاډ بیا چاته ورکوي، ورخطا نه دا خپل شاعري ته. او بله خبره دا ده چې ځینې داسې شاعران شته چې اغه مطالعه کې اغه الهام چاته ورکولای شي. خود خپل ورونه مې هيله ورزو دا د غوي ته مې پیغام دادې، خیر زه دا غونه کشر مې په خو خبره مې چې د ولس سره د ډیره مینه او کې د خدای او د رسول سره د ډیره مینه او کې او ډیر د سپیشل ووسی.
راسم یو بل غزل دې مواورو.
دای صاحب غزل دینو وی ویل خیر کای ورو کای قرار، و ویل ما امینه ور کړل دښمن میرا تیار، و ویل هغه یو سوال پونشوم چې سی ویل مهرباني به وی بیا کای تکرار، و ویل ورور تری و پختل هم دغه زید خوخ د کنه خور، ویل ورور هر سچ مور پلار، و ویل خیرا که وکم ستا قاتل تبیا بزبور شم، د شهید مور دا د شهید زوی پر مزار، و ویل نن لقیس خد شپی دراتلو هله وکړه، نن په وق کې قیس ته پټ د یو کار، و ویل
یعنی په دې شاعری کې هغه شتا موجوده کلتوري و عنعنوي ستونزو ته اشاره شوی ده نه؟ خور ته وویل هغې ویل څه چې پلار ورور وویل نه، یعنی خوښه د هغې وه. او بیا په اینل کې دغه ناخوالی چې روانې دي، او مور ځي د شهید زوی پر زیارت باندې.
بالکل بالکل دای صاحب، ما په دې ټولګه کې ډېرو هغه غټو خبرو ته لاس نه دی وراچولی، غټو ستونزو ته، ولې چې هر څوک باید چې خپل مسؤلیت وپېژنې که نه خپل ته توانایي قدر کار وکړي. زه وایم راځي پله د خپل کور ستونزې هوارې کړو، بیا به لویې ستونزې پسې راواخلو. موږ او تاسو خپله په کورو کې ډېرې ستونزې لرو، زموږ خویندې ستونزې لري، مشکلات لري، سپینګیری مو لري، ځوانان مو ډېر مشکلات لري. زه ګرځېدلی یم خپل په کلو باندې، ما درته ویلې چې په دغه دومه ټولګه کې انشاءالله تعالی بیا له خیره سره، نو بیا مې زړه ده چې ووزم بس د هېواد نه یو خو بلې خواته هم چکر ووهم که خدای کول. این دوام انسان دا غی درد هم باید چه ما په شاعری کی، دا غی د زړه आवाज هم باید چه ما په شاعری کی. او زه اله مند ما چې خیر سره زبا دوم نه زیار با سم چې تر غوژ وندې ما چې اغه تم د غزما لیکنه پیدا ور ورسی، دا غی غد کوم د زړه درد چی آغاز تر خلق پوری ورسوم ان شاء الله.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخاوری د بیزوګانو پاچا د یو هندي حکایت نوم دی چې وشما رشیدی لولي.
د بیزوګانو پاچا د هند خلکو یو حکایت. ونو یو وخت په ځنګل کې د بیزوګانو یو پاچا و. دای چې د خورا مهربان زړه او پوخ عقل څښتن و، ډیره دنګ ونه او لویه جوسه یې لرله. یوه ورځ چې په سیل راوتی و، د سیند په غاړه یې د امونی ولیدی چې کتار ولاړې دي. د چې د سیند بل غاړې ته وکتل، د سیند په بله غاړه کې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده او بیزوګانو ته یې وویل، د ټولو ونو امونه را ټول کړئ، داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نشي، کنه نو په لوی مصیبت به واوړو. بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملي کړه، خو په پوره دقت نه، او په یوه ونه کې یو ام چې د مرغ ځالې له سترګو نه هم کړی و ورڅخه پاتې شو. په ونه کې پاتې ام چې کله پوخ شو، له څانګې را بیل او لاندې د سیند اوبو ته خطا شو. اوبه ورسره یووړ. دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سیند کې لامبو کوله. پاچا چې په اوبو کې هم ولید، له خپل وزیر یې وپوښتل، د څه دی؟ وزیر ورته وویل، صاحب، دا ام دی، ډیره خوندوره میوه ده. د پاچا په امر ام څو ټوټې شو او هر درباري ته یوه ټوټه ورکړی شوه. پاچا چې ډاډه شو چې ام زهرجن نه دی، وروسته یې ټوټه یې خپله وخوړه، ډیر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو آرزو یې کوله. په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي. دوی د امونو ته ورسېدل او ویلیدل چې هورې ګڼ بیزوګان لارو بر کېږي. پاچا نه غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي، نو د هغوی د یو مخیزي وژنې امر یې وکړ. قتل عام پیل شو. کله چې د قتل عام خبر د بیزوګانو هوښیار پاچا ته ورسېد، وی ویل، آخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بیزوګان چې عسکر ورپسې و، د ځنګل بل سر ته وتښتېدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډیر ژور ګړنګ و چې په بله غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ و او بیزوګان پکې له بنیادمانو پټېدلی شوی. خو بیزوګانو ته له ګړنګه ټوپ وهل سخت و. د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله، په ګړنګ باندې په اوږدو وخڅېد، له ځانه پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ورباندې واوړي. ډېر بیزوګان واوښتل، خو ایوی بیزو چې له خپل پاچا سره ورانه و، د تیریدو په وخت د هغه زړه کې خپل نیزه خښه کړه. د بیزوګانو پاچا له دردونو بې حده په تکلیف شو، مګر تر هغو پورې چې وروستی بیزوګی هم د بانکس ځنګل ته ووخت، ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنیادمانو پاچا د هر څه د سر په سترګو ولیدل، ډېر متاثر شو او سمدستي د بیزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکړ. کله چې د بیزوګانو پاچا په اوش راغی، د بنیادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه، ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان رایه ته قربانوي؟ د بیزوګانو پاچا ځواب ورکړ، ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بیزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچوه چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندي او تیزي بیخي نه کوي او سم به چلیږي. دغه راز د خپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو باندې غرض نه لري.
په غزنی کې ډېرې مقبرې ودانې دي او خلک زیارت ته ورځي، خو هغه څوک چې د دنیا په علمي مرکزونو او اکاډمیو کې تر بل هر غزنیوال ډېر شهرت لري، په غزنی کې نسبتا ګمنامه دی. دی نه شانداره مقبره لري او نه یې ډېرو خلکو ته قبر معلوم دی. ابو ریحان بیرونی یادوم، د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ په دې برخه کې استاد نجیب منلی د ابو ریحان بیرونی په ژوند او د هغه په ځینو مهمو بریاو رڼا اچي.
افضل محمد ابن احمد ابو ریحان البیرونی، زمونږ د خاوري یو ډیر ستر عالم دی او داس ویل کیږي چې د منځنۍ پیړۍ او د اسلامي دنیا تر ټولو ستر عالم یې ګڼل شو. د ریاضي پوه، منجم و، طبیعت پوه، تاریخ لیکونکی و، فیلسوف و، د رد معرف لیکونکی و، بوټي پیژندل و، استاد و، او څه کارونه چې دنه کول
او ژباړن هم و.
ژباړن هم و. په 903 میلادي کال کې د کاس خار سره نږدې په خوارزم کې زیږیدلی دی او په 1038 میلادي کال کې په غزنی کې وفات شوی دی.
او خوارزم نو په کولی سو وای چې په اوسنی ازبکستان کې شمال ته دغه یو ځای دی.
خوارزم اوسنی ازبکستان کې دی. کاس په ازبکستان کې اوس موقعیت لري.
او بلکې دا وروسته چې خیوا ورته ویل او اوس هم خیوا وایو دا به هغه د خوارزم سیمه یې نو
هغه د خوارزم سیمه یو برخه خیوا ده. وو دی په ماشومتوب کې لا ډېر بااستعداده شخص و. په 10 کلنۍ کې د کاس عرض البلد اندازه کړه چې دا نو ډېره غټه خبره وه. په 2 کلنۍ کې د ګڼ کتابونه لیکلي دي او یوه ډېره مهمه موضوع چې حتی په 14 او 15 پیړۍ کې په اروپا کې په ده باندې ډېر زیات کار وشو د نقشې جوړولو دپاره د تخطیط مسله وه چې په هغې باندې هم د یو کتاب لیکلی دی څنګه یوه کره د کاغذ په مخ په سطحه باندې موږ تمثیلولی شو. دا ډېره پیچلې موضوع ده ځکه چې کره چې بیرته پر کاغذ باندې خورایي سمه نه خورېږي.
یعنی ځمکه ده ګرده
ځمکه ګرده ده
او کاغذ چې ده یو اوار مستوي شی دی
نو دا ګرد شی چې په دې مستوي شی باندې غړایي دا ډېر مشکل کار دی ځکه چې که تاسو یو توپ واخلئ او په ځمکه یې خور کړئ مجبور یې چې دغه توپ په څو ځایونو کې وشکوئ چې تر څو خور شي. کنی پرته له هغې امکان نه لري چې توپ په ځمکه باندې خور شي.
استاد منلی د پخوانۍ نقاشۍ کې یو جنجال و هغوی داسې و چې یو شی به شاته و نو هغه فیصله به په نظر کې نه نیولی یا نه سوی نیولی پخوانو انځورګرو. وروسته وروسته بیا انځورګران په دې وتوانېدل چې که یو شی فرضاً 10 متره شاته وي 2 کسان دي یو 10 متره شاته دی نو هغه له ده سره په اندازه کې برابر نه دی ځکه چې هغه شاته ولاړ دی. کېدای شي له دې اړخه هم ورته وګورو یعنی لکه څنګه چې پخوانۍ انځورګرۍ دا مشکل درلود پخوانۍ نقشو کې هم دا مشکل و.
دغه مشکل تر اوسه پورې لا هم نه دی حل شوی. د تخطیط مشکل تر اوسه پورې لا هم نه دی حل شوی ځکه چې کله چې تاسو یو منحنی سطح په یو مستوي سطح باندې لګوي دلته یو خلات رامنځته کیږي. دغه خلات د جبران لپاره تاسو مجبور یې چې ځینې نور عملیات وکړي او دغه مشکل هغه مشکل چې تاسو ورته اشاره کوئ هغه د نور سره زموږ د ارتباط مسله ده چې موږ څنګه رڼا اخلو څنګه هغې ته انعکاس ورکوو. مګر دا عملا فزیکي مشکل لري که چیرې تاسو په درجو باندې حساب کوئ مثلا د افغانستان غرب 2 درجې دی شرق 2 درجې دی درجې ټول یو برابر دي مګر د افغانستان جنوب ته دغه فاصله چې په 2 درجو کې ده د هغې فاصلې په نسبت په شمال ته ده اوږده ده.
یو بل مثال د الاسکا تر هندوستان ډېره وړه ده خو په ډېرو نقشو کې چې وګورې ورته الاسکا چې شمالي قطب ته نږدې ده غټه معلومیږي او هندوستان چې له شمالي قطب ډېر لرې دی
هغه وړکی معلومیږي. علت یې دا دی چې هغه څه چې شمال قطب ته نږدې دي هغه پراخیږي هغه څه چې استوا ته نږدې دي هغه راتنګیږي تر څو چې دا په کاغذ باندې سره برابر واچول شي. نو دغه مشکل د په 2 کلنۍ کې حل کړی و. د همداراز د ځمکې محیط سنجولی و چې اوسنیو اندازو په نسبت فقط 2 کیلومتره فرق لري.
د استوا کرښه دې مطلب ده؟
د استوا کرښه چې یا د ځمکې د شعاع د ځمکې د کرې شعاع چې شعاع څومره ده د چې کوم قیمت پیدا کړی دی 4309 کیلومتره تقریبا د اوسنیو موندنو سره ډیر نږدې دی.
یعنی د ځمکې لپاره که یو مرکز وټاکو له دې مرکز د ځمکې تر سطحې پورې چې کومه فاصله ده دا 4002 کیلومتره ده او دا د معلومه کړې
د معلومه کړې اوسنی اندازه 4002 کیلومتره موږ وایو د 4309 کیلومتره پیدا کړی و. نو ډېره دقیق اندازه یې کړي. بل دا چې دی د هغو لومړنیو عالمان نه دی چې د ځمکې په حرکت او په موضعي حرکت او انتقالي حرکت دواړو باندې باور لري او په هغې باندې بحث کړی دی.
استاد منلی دا چې د ځمکې د شعاع د معلومولو کار دی کوي لدی معلومی شي چې په غو زمانه کې د دمزکی په کورویتوب هم باور درلود.
دمزکی کورویتوب باندې باور درلود. دمزکی کورویتوب مشکله خبره ځکه ده چې د ارسطو د وخته د خبر مطرح و چې کورویات یو یو په بل باندې حاوی دي، نو دا منل شوی خبره و. او د دمزکی حرکت یو څو چې ارسطو نه منل، د ارسطو سره په تضاد کې واقع کی ډیر ځله، او د همدې عمله د یو بل ډیر ستر عالم سره چې په دې خاوره کې پیدا شوی دی او ژوند یې کړی دی، ابن سینا سره دی په تضاد کې واقع کیږي، ځکه چې ابن سینا تر ډېر حده د ارسطو په لاره ځي، او ابو ریحان چې انتقادي نظر لري په نوم باندې په ډېرو ځایونو کې د ارسطو د نظریات سره مخالفت کوي. ارسطو وایي چې سماوي جسمونه په یو ماده کې چې د اتر په نامه باندې یادیږي لامبي او حرکت کوي، ځکه چې ارسطو خلا نه مني. مګر ابو ریحان البیرونی د خلا د ردولو لپاره دلیل نه ویني.
اتر ورته یو خیالي شی معلومیږي،
اتر ورته خیالي شی معلومیږي، او دا وایي چې اتر ته ضرورت نشته. ارسطو هم در از د سیاراتو مدارونه چې دي هغه دایروي فرض کول، ځکه چې بیضوي مدار دغه په نظر باندې ممکن نه و. په داسې حال کې چې ابو ریحان البیرونی بیضوي مدار منی او د هغه لپاره کوم ستونزه نه ګوري، نو هغه څه چې په 15 او 16 پیړۍ کې زمونږ علم کشف کړل، ابو ریحان په هغه باندې هغه وخت کې لا هم یو څه پوهېده، او په 15 پیړۍ کې په 16 پیړۍ کې په دې باندې پوهېده او بحث یې پرې کړی و. البته هغه اکتشافات چې په 15 او 16 پیړۍ کې وشول او د یو سیستماتیک باندې غوړه کړل، هغه د په وخت کې نه و. د ده د فکر جوړښت داسې و چې د هیڅکله په مجرد ډول شیانو ته نه ګوري. د ده برخورد مقایسوي برخورد دی، او د کوشش کوي چې واقعیتونه پیدا کړي، د دې پرځای چې په واقعیتونو باندې قضاوت وکړي. یعنی دی د ځان نه یو فرضیه نه جوړي چې دغې فرضیې د تحقق دپاره واقعیتونو ته تغیر ورکړي. د واقعیتونه ګوري او د هغې د مخې نتایج دن را وباسي.
نو لدې نظر هم اوسنۍ پوهانو ته ورته دی،
لدې نظر هم د معاصر پوهانو شوه د غوړه کړی ده. او د تاریخ په برخه کې مثلا د تحقیق مال الهند من مقوله معقوله فی العقل ام مرزوله، یعنی د هند په اړه هغه څه چې ویل کیږي او عقل منی او هغه څه چې ویل کیږي او عقل نه منی، دا غي په اړه تحقیق دغه کتاب کې د هند په اړه خبرې کوي، د هندوانو عقاید تشریح کوي، مګر هیڅ کله د هندوانو په عقاید باندې مستقیم قضاوت نه کوي. هغه د نورو ادیانو سره مقایسه کوي، لارې ورته پیدا کوي، او دا ثابتوي چې انسانان همیشه د حقیقت موندلو په هڅه کې دي، هر څوک په خپل شکل باندې، او څوک ورته په اسانه رسیږي، څوک ورته په مشکله رسیږي. د نجوم په برخه کې د قانون مسعودی په نامه باندې یو دایرة المعارف لیکلی دی د نجومی مسایلو. همدار از د تاریخ په برخه کې آثار الباقیه عن القرون الخالیه د یو اثر نوم دی چې د په ځوانۍ کې لیکلی، په 20 کلنۍ کې، او د سیمې د تاریخ په اړه ډیر جامع معلومات راټول کړي دي.
په همدې کتاب کې ګمان کوم د تقویمونو په اساس کې هم ډیر خبرې کړي دي.
په دې کتاب کې د تقویمونو برخې خبرې کړي دي، او کله چې په 1010 عیسوي کال کې سلطان محمود د ری سیمه فتح کړله، د هلته و او سلطان محمود بچار ځای فتح کړو، د غزنی په پوهان ځان سره راوستل، غزنی ته د هم ځان سره غزنی ته راوسته، او د ژوند ورستۍ نیمه ټوله په غزنی کې تیر کړی ده، غیر لږ څو سفرونه چې
هنته کړی دي.
نور ټول وخت په غزنی کې تیر کړ، په غزنی کې څېړنې کړی دي. آثار تقریبا ټول یو سلوشل آثار لري، یو سلوشل آثار ټول په عربي ژبه دي، فقط یو آثار یې په فارسی او عربي دواړو باندې دی چې کتاب التفهیم لصناعت التنجیم نومیږي، او دا کتاب دی یو شاهزادګۍ لپاره د سوال او جواب په بڼه لیکلی و چې د نجوم اساسي مفاهیم ورته تشریح کړي په ساده ژبه باندې. د ژبو په اړه باندې دی یو ډېر جالب نظر لري. دا فکر کوي چې ځینې ژبې د علم لپاره جوړې شوې دي او ځینې ژبې دغه وړتیا نه لري، و چې په عربي ژبه د ژباړو له لارې د نړۍ د بیلابیلو برخو علوم موږ ته رسېدلي دي او زموږ زړونو ته لار کړې ده. لدې علوم سره د عربي ژبې ښکلاوې زموږ په رګونو کې ګرځېدلې دي. طبعا هر قوم په خپل ژبه خبرې کول غواړي، ځکه چې دا د ملګرو خپلوان سره د تبادلې ژبه ده. خو که زه خپل ځان ته وګورم او خپل مورنۍ ژبې ته وګورم، فکر کوم چې علم به هم دومره په مشکله د دې ژبې د لارې انتقال وکړي لکه یو وخت چې په ویاله کې تېرېدلی شي. نو فکر کوم چې علم به هم دومره په مشکله د دې ژبې له لارې تلپاتې شي لکه وخت چې په ویاله کې ګرځېدلی شي، یا یوه زرافه د یوې تالې له لارې تللی شي. اوس که عربي او فارسي ته راشم، له دواړو ژبو سره پوره پوره آشنا یم، خو ما ته په عربي ژبه ریشخند د فارسي ژبې له ستاینې څخه ډېر خوندور دی. هر څوک به دا راسره ومني چې یو علمي اثر چې عربي څخه فارسي ته راوړي خپله ښکلا له لاسه ورکوي.
د ده مورنۍ ژبه
خوارزمي ژبه وه
چې اوس نو نشته. او خوارزمي آریایي څنګه ده؟ د
خوارزمي آریایي ژبه یوه ژبه ده چې پښتو سره یو څه خپلوي لري.
استاد منله، تاسو د ده پیسه کې ویل چې دی د عمل سړی و، د تجربې سړی و، یو نظریه بیا اول قایمول نه بلکې تجربه کولی، بیا له تجربو له مشاهدو او د واقعیاتو له لیدلو وروسته یوه نتیجه اخیسته. خو دلته بیا داسې نه دی په دې مورد کې. سړی ویلی سي چې که یو څوک ډیر تجربي عالم هم وي، خو بیا هم هغه کومه زمانه کې چې اوسي د هغو تر اثر لاندې ممکن ډیر زیات راسي.
دا خو واضح خبره ده. البته په دغه ځای کې هم دی بیا هم د خپلې تجربې نه خبره کوي. د ده لپاره دا اسانه ده چې علم په عربي باندې تشریح کړي،
ځکه چې ده په ماشومتوب کې په عربي لوستی
ده او په فارسي باندې چې علم تشریح کوي طبعا د ده لپاره ستونزمن کار دی. نو دا هم د ده په خپله تجربې ولاړه خبره ده، او خپله مورنۍ ژبه باندې حتی هغه هنري مفاهیم هم چې دی په فارسي کې افاده کولی شي په خپله مورنۍ ژبه کې نشي افاده کولی، ځکه چې د زده کړې په همدغه شکل دی. نو دا فکر کوم چې بیا هم داسې وچ نظر نه دی، د خپلې تجربې نه زېږېدلی یو نظر دی. البته سړی کولی شي چې وی نه مني، مګر د نه منلو دپاره بیا هم دلایل په کار دي. همدا اوس هم مونږ چې د ژبو په باره کې خبرې کوو، ډېرې ژبې داسې دي چې د علمي مفاهیمو د افادې لپاره کافي وسایل نه لري. هغه وسایل باید ورته جوړ شي، اصطلاحات باید ورته جوړ شي، تر څو چې علمي مسایل پکې بیان شي. په دغه ژبه کې نشته د دغو اصطلاحات جوړول یا راپورول د معاصرو ژبو ډېره ستره ستونزه ده. پخپله په پښتو کې مونږ دغه ستونزه لرو چې د نوو علومو د افادې لپاره یا مونږ باید بهرني اصطلاحات وکړو یا خپل اصطلاحات جوړ کړو. او دغه فیصله اسانه خبره نه ده، د دغه نوو نومونو رواجول اسانه خبره نه ده، او دا ډېر زیات کار غواړي. نو فکر کوم چې د بیرونی دا خبره ده هغه وخت شرایطو سره سم ډیره په ځای خبره ده.
استاد منلی، ابوریحان بیرونی د یو مخترع په صفت هم یادیږي.
د نجومي وسایلو په برخه کې ډیر کار کړی دی او ډیر وسایل اختراع کړي دي، او خصوصا د لومړی کس و چې د ځمکه د جاذبې مسله مطرح کړله، او د همدغه اصل پر بنسټ د داسې یوه تله جوړه کړه چې د دنیا تر ټولو دقیقه تله وه په هغه وخت کې، او حتی اوس هم هغې دقت ته په مشکله رسیږو. علاوه د دې نه دی همیشه د علم په لټه کې و. د ده یو معاصر عالم وایي چې ابوریحان البیرونی سا په وتلو وه چې زه ورغلم، او ده رانه پوښتنه وکړه چې تا هغه د جدات فاسده مسله ماته کړې وه، ما سمه نه ده زده کړې. هغه راته یو وار بیا ووایه. جدات فاسده یوه فقهي مسله ده د میراث په برخه کې، چې د مور لخوا نیکه او نیا میراث وړلی شي که نه یې شي وړلی. نو وایي ما ورته وویل چې په دغه شیبه کې دا خبره یادول څه معنی لري. هغه راته وویل چې ستا په نظر دا به ښیي چې زه مړ شم او جاهل مړ شم، او که دا به ښیي چې مثلا مې زده کړي او مړ شم. د مرګ نه خو چاره نشته، مرم، مګر دا بهتره ده چې زه یو څه زده کړم مخکې له دې چې مړ شم. دا د هغه لوړو علمي فکرونو یوه خاصه ده چې تر وروستۍ شېبې پورې هم د علم په لټه کې، او ابوریحان له داسې عالمان نه و.
هغه څه ته چې اوس ساینس وایو، اوس ورته علم وایو په اوسنۍ زمانه کې، آیا ویلی سو چې د افغانستان په خاوره کې د ساینس پو نوم تر بل هر چا له ابوریحان بیرونی سره ډېر شایي؟ په جرأت سره ویلی سو؟
زه په جرأت سره دا وایم چې تر ټولو ستر ساینس پو ابوریحان البیرونی. البته ابن سینا په خپل ځای باندې، فارابي په خپل ځای باندې، نور عالمان مونږ لرو، مګر هغومره چې دی په علم کې پراخت للی دی او خصوصا د علم په برخه کې د منل شو یا د مجردو حکمونو نه ځان ساتلی دی. فکر کوم چې دا به یوازې بیرونی